سلام ستړي مشه تاسو زموږه کلاساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایران ولسمشر افغانستان ته د سفر لپاره تیاری خوده لیدي د ایران د جمهوریت ریاست د رسمي ویبپاڼې د یو بیان له مخې مسعود پزشکیان پرون د بهرنیو چارو وزارت کې د کارکوونکو غونډې ته وویل چې ایران له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته باید نړیوالو ته وښایي چې سوله او له ټولو هیوادونو سره رغنده اړیکې غواړي. پزشکیان له ایران او د افغان کډوالو جبري ایستلو ته هم اشاره وکړه. ویل د کورنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې ده چې دا کار په ډېر قد سره تر سره کړي څو په افغانستان کې د ایران په اړه منفي ذهنیت رامنځته نشي. ایران د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی، خو په تېرو نږدې تلورو کلونو کې ورسره ښې اړیکې پاللې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر مرستیال وایي افغانستان باید د انرژۍ د نوي پیر د پیل لپاره له غوښتنو سره یو ځای شي او د فوسیلي انرژۍ له کارولو ډډه وکړي. اندراکا راټوات نن پر ایکس شبکې په ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې اقدام ونه شي د افغانستان او سیمې د ثبات او په ټوله نړۍ کې د بشري هڅو لپاره به ناوړه واقع ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش له نړیوالو غوښتي دي چې د انرژۍ د لګښت نوی پیر پیل کړي. دیونما مرستیال د څرګندونو ته اشاره هم وکړه. ویل چې په افغانستان کې د چاپیریال بدلون کوم روان ګواښ نه دی، بلکې هغه نورین دی چې اوس مهال روان دی. اسرائیل د غزې په دریو ساحو کې په جګړو کې وقفه اعلان کړې ده. د اسرائیل پوځ نن سهار وویل چې دا تکتیکي وقفه به د غزې په ښار دیر البلا او مواسی سیمو کې هر ورځ د لس ساعتونو لپاره اخیستل کیږي. د دې اعلان هدف دا دی چې په غزه کې د راغلي بشري ناورین له مصیبت ځپلو سره مرستو ته موقع ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر د دې اعلان هرکلی کړی دی. ټام فیچر پر خپلې ایکس پاڼې لیکلی دی چې په غزه کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې تر اوس هڅې وکړي څو وګړو خلکو ته مرستې ورسوي. د روسیې د جنوبي سیمې والګاګراد چارواکي وایي چې د اوکراین د ویشتل شوو ډرونونو د ټوټو د راپریوتو له کبله د اورګاډو د برېښنا یو سیستم ویجاړ شوی او د ریلونو تګ راتګ له خنډ سره مخ شوی دی. د والګاګراد والي اندري بوخاروف پر خپل ټلګرام شبکې په یو بیان کې وویل چې دې ډرونونو انساني تلفات نه دي اړولي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه بیا ویلي دي چې د هوایي مدافع ځواک یې تېره شپه د والګاګراد په ګډون په 12 سیمو همدارس په کریمیا ټاپوزمه او تور سمندرګي کې د اوکراین نه نوي ډرونونه لمنځه وړي دي. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. او په پام کې دا چې د آسیایي جام لوبې د سپتمبر په 9 د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه پیل شي. د متحده عرب اماراتو په کوربه توپ د شلو ورځو لوبو په دې لړۍ کې به افغان لوبډله په بی گروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره او په ای گروپ کې به هند، لومان، پاکستان او متحده عرب امارات سره لوبي کوي. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 14 له بنگلاديش او دریمه لوبه به د سپتمبر په 13 له سریلانکا سره وي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
سلام ستړي مشه رختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. په دننې چټک او له فشارونو ډک نړۍ کې ځان ساتنه یوازې یو ښه انتخاب نه، بلکې د فزیکي، رواني او عاطفي روغتیا لپاره اړینه او ارتیا هم ده. خودی ارتیا ته په افغانستان کې څومره پام شوی؟ روغتیا پالان وایي ځان ساتنه هغه شعوري او د خپلې خوښې کار دی چې یو څوک د خپل فزیکي، رواني، عاطفي، ټولنیز او منوي روغتیا د ساتنې یا لوړولو لپاره ترسره کوي. د دوی په خبره دا مفهوم د ځان پوهولو او د انسان د حقیقي اړتیاو د پیژندلو پر بنسټ ولاړ دی او له خلکو سره مرسته کوي څو تر خپلې وسې د خپل ځان د روغتیا مسؤلیت پر غاړه واخلي. څېړنې ښیي هغه کسان چې په منظم ډول ځان ته پاملرنه کوي لږ تر لږه له فشار، خفګان، اندېښنې، کاري ستړیا او مزمنو ناروغیو سره نه مخ کیږي. ځان ساتل یا ځان ته د پاملرنې او د ځان مراقبت نه یوازې د فرد لپاره ګټه لري، بلکې یو سالمه ټولنه هم رامنځته کوي. ټولنه پوهان ټینګار کوي چې ځان ساتنه یو فردي چاره نه ده، بلکې یو ټولنیز مسؤلیت دی. ځکه د دغه ټولنه پوهانو په خبره باندې هغه څوک چې د خپل فزیکي او رواني روغتیا اهمیت درک کوي، کولای شي په کورنۍ، کارځای او ټولنه کې اغیزمن رول هم ولوبوي. د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې نړیواله ورځ وه. دا ورځ په 2019 کال کې د ځان ساتنې د نړیوال بنسټ لخوا نومول شوې، چې د نړۍ په ډېری هېوادونو کې لمانځل کېږي. د دې لمانځل موخه د یادې موضوع په اړه عامه پوهاوی پراخول دي. نن په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې خلک، په ځانګړې توګه هغه کسان چې ځوانان دي، یو اړتیا ده چې په خپل ځوانۍ کې خپل صحت ته ډېر پام وکړي، دې موضوع ته څومره پام کوي. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو د اکسفورد په لندن کې د اکسفورد پانتون استاد او څېړونکی ډاکټر محمد نوروز حقمل سره په خبرونه کې دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشي، پروګرام ته خیر راغلی. مهرباني تاسو نه والا ورو مخکې لنه چې په خپل طرف له
مننه په دې جنازه هم ډېر اخلاق یا چې په ډېر مهمه موضوع ان شاء الله بس کو اله دا چې اوریدونکو هم خصيحات لري د ټول په خښه وو کې او استاد تخنیکی هم قانون تم کې اله سلام علیکم.
مننه کوم ودان ژوندۍ اوس ډاکټر صاحب له تاسو مننه چې وخت مو پری خو د چاوریدونکو ته په دې برخه کې لازم لارښوونې وکړي او دا غوي ما په هواي د ځان ساتنې په اړه باندې هم لال ورشي. امدغه تیر ونې د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې نړیواله ورځ وه. کله چې موږ وایو ځان ساتنه، دلته یو څو ګټې مار اخیستې وي چې ټولنپوهانو ورته اشاره کړې وه یا روغتیا پالانو ورته اشاره کړې وه چې ګټې ډېرې دي. خو مخکې له دې نه چې په ګټو باندې خبرې وکړو، نومړی به دا وایو چې ځان ساتنه موږ څه ته وایو. یعنې کله چې د ځان ساتنې خبره کوو او د دې په نړیواله کچه باندې ورځ ټاکل شوې ده، ځان ساتنه یعنې څه؟
ډېر مننه فرګیجانې، موضوع ډېره زیاته مهمه ده. ځان ساتنه راته کدا تقسیم په دریو برخو کو، یو خدا ده چې موږ تاسو فردي خپل مسؤلیت ده، بل مو کورنۍ مسؤلیت ده، بل مو د ټولنې مسؤلیت ده. چې په ټولنه کې هم داسې پیغامونه موږ خبرو کو چې هغه د روغتیا په برخه کې ډېر عمده رول لوبوي. په ټولنه کې دا ناروغان چې کله روغتیایي سیستمونه ته ځي، لاسونه تر سلسلنه په تر سلسلنه پورې دوی اصلا روغتیایي خدمات او دوا او ضرورت لري، درمل او ضرورت لري. اتیا سلنه تقریبا یا تر پنځه اتیا سلنه پورې دوی ډېر مشورو ته ضرورت لري. دوی داسې مشورو ته ضرورت لري چې څه تغیرات دوی په خپل ژوند کې راولي، په خوړلو کې راولي، په فزیکی فعالیت کوم حته ورسې، د محیط په پخوال کې څومره دی توجه کوي، لکه کورنۍ، فردي، تر څو پرې د دوی روغتیا تضمین شي. نو که بیا هم لږ نورم ساده کو، اصلا په ځان په خپل روغتیا ته پاملرنه، یعنی ځان ته پاملرنه، د داسې وقایوي مشورو تطبیق کول په خپل ژوند کې چې هغه زموږ تاسو د روغتیا په تضمین کې موږ سره کومک وکړي، او هغه فاکتورونه چې هغه زموږ تاسو روغتیا ډېر متضرر کوي، د هغوی په لمنځه وړلو کې، یعنی په وقایع کې دوی څومره زیات توجه کوي. همدغه زما په نظر باندې عمده زموږ تاسو د ځان ساتنې یا د توجه کولو لپاره عمده اساسات تشکیلوي.
اوس کله چې موږ د ځان ساتنې خبرې کوو، دا فزیکي اړخ لري، لکه یو څوک خپل صحت ته پام کوي، د ورزش کوي، د ورځې قدم وهي، یا سالم خواړه خوري، کنه نور اړخونه په کشته چې مونږ کولای یو ځان ساتنه یا روغتیا ته پام لرنه.
اصلا روغتیا ډېر یو مغلق سیستم ده، او دا مختلف ابعاد تشکیلوي. هغه حتی فزیکی تشکیلوي، رواني نظره تشکیلوي، که موږ تاسو ډېر روانه منظم نه یو، کوم فاکتورونه چې خپل ورته توجه کوو چې هغه زموږ تاسو روان رواني لحاظ هم موږ تاسو تقویه کوي. غذا یې پکې شامل دي، که کوم فاکتور غذا، کوم د غذا کوم برخه ته ډېر توجه کوو چې هغه زموږ تاسو صحت ګټه رسوي او کوم غذایی مواد چې دی غوی زیات استعمالول موږ تاسو روغتیایي وضعیت متضرره کوي او همداسې نور هغه ناروغۍ چې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي څنګه موږ تاسو کولی شو د یو تعداد ناروغانو څخه چې هغوی په ساري ناروغۍ اخته دي د هغوی څخه ځان لرې وساتو او یا به په کوچنیوالی کې موږ تاسو کوم واکسینونو ته ډېره توجه وکړو چې هغه زموږ تاسو په راتلونکي کې بیا خصوصا ځواني مرحله کې یا د عمر په تېرېدو سره کولی شي چې د دو د بدن معافیت لوړ وساتي او د امراض په مقابل کې یا د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت تشکیل کړي. نو دا یوه برخه نه ده، څو برخې لري، رواني نظر لري، جسمي نظر لري او د جسمي نظر نه بغیر هغه ناروغۍ چې موږ تاسو ډېر جات د ژوند په وروسته مرحلو کې په تکلیف یې دی هغوی نه موږ تاسو څنګه وقایه وکړو، دغه ټولو فکتورونو ته توجه کول دغه زموږ تاسو د ساتنې په برخه کې ډېر کومک کوي، د روغتیا ساتنې برخه کې زیات کومک کوي.
تاسو په څو برخو باندې موضوع وویشله، رواني او فزیکی. که فزیکی اړخ لږ ډیر تمرکز وکړو، څنګه موږ کولای شو فزیکی روغتیا ته پام وکړو؟ یا دغه کوم ظاهر چې موږ د لسر نه تر پښو پورې د څنګه سالم ساتلای شو له مریضانو له نور هغه خطرونو چې زموږ فزیک ته ضرر رسوي یا زموږ هغه بدن تخریبوي، څنګه ونه ځان لرې وساتو؟
د فزیکی نظر که دغه تاسو متاسفانه په دې اواخر کې سړی ډېر ته متوجه شي، د موټر چلوونکي د ډریوران دوی ډېر زیات توجه ځان لپاره نه کوي، د خپل حفاظت لپاره نه کوي. چې زموږ تاسو څنګه هغه فزیکی خطرونه چې زموږ تاسو بدن لپاره ډېر ستونزې برابرې، یعنې حتی د لمنځه وړلو سبب کېږي، د زخمي کېدلو سبب کېږي، د اعضا و د قطع کېدلو سبب کېږي، چې دا دایمي معمولیت راسره وړي، دغه یې ډېره زیات مهمه ده پکې چې هغه ظاهري دي. یو تعداد فزیکي هغه خبرې دي چې هغه کله کله ډېر په ظاهر ډول سره نه معلومېږي. د مثال په ډول سره د سګرټو ډېر څکول، نو د سګرټو ډېر څکول په ابتدایي مراحل کې کېدای چې ډېر سړی ورته متوجه نه وي، ولې د شو وخت په تېرېدو سره تقریبا تر 90% پورې دغه د تنفسي سیستم ستونزې، کدا نه پستنګی دا، کدا بیا وروسته قلبي امراض زیاتی، او یا حتی دا چې یو کدا ساري ناروغي د لکه تبرکلوز لپاره د دغه لپاره دا ډیره زمينه مساعده وي. دغه هم تقریبا په فزیکی کې ولې کوم په داسې مرحله کې راځي چې موږ تاسو په ظاهري ډول سره ډیر متوجه کیږو.
موږ چې کله ښوونځي کې استاد په یو مضمون و ترافیک په نوم باندې مکتبی بیا ترافیک را وستل چې درس وای دغه نخې چې دی دا او دا چې څنګه سرک نه تیر شي، کله چې تیریږي باید چاته وای څوک در سره مرسته وکړي. په هغه کې به موږ ته همیشه یو خبره کوله چې کله تاسو سرک نه تیریږي او یو موټر لرې ځینې راځي، پام ورته نه کوي، او که چېرته دغه موټر سره حادثه وکړي کېدای شي ټول عمر مو هغه فزیکي روغتیا شو دغه له لاسه ورکړی، یعنی کوم موټر تاسو وای کېدای شي پخه مخوږ شي، کېدای شي لاس مخوږ شي، یعنی هغه یو دقه نه صبر کول او د سړک نه داسې په منډه تیرېدل یا شاوخوا ته نه کتل کېدای شي ساسې د عمر ټول عمر په جنجال کې واچي او یا مایوب شي یا زخمی شي یا د بل لاس تکینه. دغه موضوعاتو ته لکه دا هغه مسایل دي چې سړک نه تیرېدل یو موضوع ده، کېدای شي کورنۍ ماشومان ته وایي یا مشران چې کله تیرېږي د موضوع ته پام وکړي. نور داسې څه عناصر دي چې باید خلک پوه شي؟ که څه هم کوچنی وي خو کله چې هغه واقع کېږي، یو حادثه رامنځته کېږي، هغه ډېر لوی ضرر انسان ته رسوي. تاسو مخکې د ډرایورانو خبره وکړه، لکه موټر چلول، په دې برخه کې څومره باید انسان پام وکړي تر څو هغه فزیکي صحت خراب نشي؟
په دې برخه کې زموږ په نظر څلور خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. ما چې ډېر متوجه نه وم، ځکه ما ښوونځی متاسفانه په افغانستان کې نه ده لوستې، چې د افغانستان د تعلیمي نصاب په اړه کې ښه معلومات نه لرم، ولې تاسو ښه اشاره ورته وکړله چې تیار زموږ تاسو د ښوونځي په سیستم کې شامل ده چې ترافیکي اشارو ته څنګه سړی توجه کوي. زما په نظر سره څلور خبرې ډېرې زیات مهم رول لري. اول دا ده چې د روغتیا په برخه کې سواد آموزي څنګه لوړه کړو، د روغتیا په برخه کې سواد او وزي دمانه چې کله کله په کورو کې اسړای د 15 کلونو عمر شروع شي د موټر نه څنګه ځان وساتي او کچته متاسفانه کله کله بیا موټر وهي بہت د دې چې د ډیره توجه ورته کوي یعنی تنا نه وزي چې عمر کمې تنا د سرکونو نه نه کوي یوازې نه کوي دوی کوشش کوي چې یاد کورنۍ کوم موضوع سره یا کله چې د کورنۍ وزم نه یو سره په سره کې چې بل مسر سړی ولاړی دی ته کومک ووړي او یا مشران زموږ تاسو توجه کی کوشنیانو ته چې تاسو کوم کوشنۍ دی سره کوم نتی دی څنګه مرسته وسره کې ځکه متاسفانه په افغانستان کې موږ تاسو دسي ترافیکی اشاره نه لرو لکه اروپا کې چې سړی باید پیار منظم تیر شي ترڅو تر شوی نه ګاډه دې په مرحله نه وګورل شي کولای هلته دغه نیمګړتیا وشته د دې نیمګړتیاو د پوره کولو لپاره په جامعه او د کورنۍ رول ډېر مهم ده ماشومان کله چې ډېر وخت متوجه نه شي کورنۍ کوشش وکړي چې ماشومان هغه کورونه چې د سرک په غاړه غاړو باندې ډېر سرکونه ته نږدې یا هلته موټر په سرعت باندې تېرېږي څنګه یې توجه وکړي چې ماشومان پرې اجازه ورنه کړي چې تنه لاړ شي بیا هم که ځي د کورنۍ غاړه سره وي او یا حتی داسې کېدلی شي چې په ټولنه کې زموږ تاسې مشران وي هغوی متوجه شي که د همسایه یې که هر څوک یې په ځای کې چې دوی زوم کوي که ماشوم تنه راوځي چې دوی راهنمایي ورسره وکړي مرسته ورسره وکړي کوم ځای ته چې ځي د سرکونه تېر کړي دغه موضوع ته په اروپا کې ډېر متوجه کېږم خو څنګه خلک چې عمرونه یې ډېر دي کله کله چې په سرکونو کې تېرېږي خو خلک کوشش کوي ډېر باوجود د دې چې ترافیکي اشارې دومره منظمې دي چې د موټر وهلو چانس په کې ډېر کم دی ولې بیا هم د مشرانو د عمر په چې عمر یې زیات شوی کله کله هغه مل دي چې موټر ته ودرېږي چې تر څو پورې کوشش وکړي د لپار سره سرک نه بل غواړي فکر کې نه تنه ماشومان بلکې د مرحله د ژوند په مرحله کې کله کله مایوبینی یا کله کله زموږ تاسو د مشران عمر د زیات شي څومره کومک سره وکړي دویمه مرحله خو یو خدای دا چې خپل معلومات او کچم لوړه کړه او فامیل هم درسته سره وکړه ټولنې هم درسته سره وکړه بیا هم کچې ته په دستوزه او ته پیدا کیږي خپل نو خسته موټر ته کړي او څوک زخمی کیږي په دې مرحله کې بیا هم ټولنه زیاته مسؤلیت لري متاسفانه ډریوران هم کله کله ډېر توجه نه کوي دوی تښتي چې څومره وتښتېدل فرار یو کده دې ساحل تیخ کده دوی د مسؤلیت زمینه نه مساعدي بلکې نورې مسؤلیت زیاتېږي باید کوشش وکړي په هغه وینه مرحله کې موږ په تمامات کې دته یو تلایي دقیقه وایو یو تلایي دقیقه دمونه په هغه ول او اول مرحله کې چې ته هم څوک یا کوشنه یا لوی هغه زخمی شي د خصوصا ترافیکي حادثو کې څومره چې زر دوی روغتیايي مراکز ته ورسېږي هغه عمره د دوی د ژوند په ژغورلو کې زیاته مرسته کوي دا به د زیاتو کې کله کله چې کیږي چې زخمونه ډېر سطحي په ابتدا کې بعض کورنۍ او یا بعض مشران توجه نه کوي څوره دې باندې چې روغتونونه ته ویسي یا هغه زخم بو پړسي یا حتی د څه شوی دي چې ساره پړسېدلې ده بیا وروسته موږ روغتونونه کوته متوجه شوی چې دې کاثر درلود په هغه ویلو مرحله کې چې څو دقیقې ګنګ سوای ده یا حتی بیا چې سوای ده کورنۍ روغتیايي سیستم ته ډیر نه وخت راځوالې ده څومره چې نه وخت ورسېږي چې خونديزي داخلي ولري د وینې ته چې بیان په داخل کې کوم سلامه لیدلی نو موږ هم د ژوند لپاره ډېر خطرناک دي یعنی څومره چې موږ تاسو په اوایلو مرحله کې ورسو دار جوړ دي څلورمه مرحله چې هغه هم د روغتیايي سیستم لپاره ډېره مهمه ده متاسفانه کله کله روغتیايي سیستم ډېر متاغه نه وي یعنی روغتیايي سیستم مې هدف دا ده چې روغتون او کلینیکونه روغتیايي مراکز دوی هم باید ډېر زیات توجه وکړي هغه خلک چې د ترافیکي حادثونو راځي نظر او خلق ته چې ډېر عاجل نه وي هغوی ته به ډېره زیاته توجه وکړي په افغانستان کې یوه څېړنې وخت شوې وه لس کاله مخکې په هغو کې ښودلي وو چې متاسفانه 50% روغتیايي مراکزو د تنبلي له کبله یا په هغه اوله مرحله کې چې ډېره توجه نه وه ورته کړې د ناروغانو وضعیت چې خراب شوی و حتی ژوند ته یې خطرونه ډېر متوجه وو یا تعداد د ډاکټرانو د خپلواکو یا د نرسانو یا د قابلو سیاحتو کې پروګرامي مراکز کې دی هغوی کمه توجه هم د انسانانو ژوند د ډېر د انسانانو ژوند د خطرونو سره مواجه کړی نو د روغتیايي سیستم مسؤلیت او د ډرایور مسؤلیت چې کله کله خلانو خاصه بعض خلک شي یو حادثه کې دی لید د تیښتې په ځای باندې د خلکو ژوند ته توجه وکړي ځکه تیښته په هیڅ صورت کې دی چې هیڅ سره کومک نه کوي او اوس د سیستمونو دی چې حتما پیدا کیږي، ولیکه په چیرته په غواله مرحله کې دیو نارو او دیو زخمی په انتقال کې د روغتي مراکز ته کومک وکړي ورسوي، ژوند د ژغورلو چانس زیات او د دې مسؤلیت هم کوي. کورنۍ هم باید هم د شي کې هغه خلک چې په کله کله په موقته ډول سره سنکوک موږ ورته وایي، سنکوک دوه چې کله کله دوه درې لحظې دقیقې یا حتی د دې نم کم بې هوښه سي بیرته بیا راجد سي بیا کېږي، د دې کله کله د دې چانسې چې دوی داخلي خونریزي کړی ده یا اعصابو ته صدمه رسېدلې ده، دوی باید کوشش وکړي چې دغه ناروغان هم کوشش وکړي د نږدې روغتیایي مراکز ته د مشروع دپاره د ابتدایي معایناتو دپاره یې ولیکي. او بیرته چې خلاصه که هغه اوله مرحله کې دي لپاره چې دا خبره بیخي وقایه سي، بیا هم د کورنۍ او د جامع مسؤلیت چې څنګه ماشومان او لویان یا هغه څه معیوبین دي د هغوی سره کومک وکړي تر څو د ترافیکي حادثاتو قرباني نه شي.
که په دې بل اړخي خبره وکړو د فزیکي روغتیا نه که رواني روغتیا ته راشو، په رواني روغتیا کې خپله د شخص رول څومره مهم ده او رواني روغتیا مو غوايي اوسه ده؟
رواني روغتیا څنګه دي توي چې زموږ تاسو روان څومره متاثر شوی ده، هغه څه چې غواړو چې موږ تاسو نورمال ژوند وکړو د نورمال ژوند لپاره مو څومره مزاحمتونه موجود دي. مثال په ډول سره خوب څومره په تازه راشه ده خوب لسی کولای، یا کچته اوس د خپل کای زکړه کی هغه زکړه منظم نه نشي کولای چې مکمل تمرکز وکړي په دې خپل درسونه باندې، یا کله کله کمیرمنې خو سره غمیرمنې چې بیا د حاملګي په دوران کې هغوی لپاره هم تشویشونه ورته موجود دي، نشي کولای چې منظم ډول سره خپل نظافت ته توجه وکړي یا خپل غذایي مواد ته توجه وکړي، چې کله کله بلانس ضعیف شي د دې انسانانو د تمرکز او د دوی د نورو فزیکي فعالیتونو چې کوي، یا حتی غیر فزیکي فعالیتونه چې کوي، مثال په ډول زده کړه کوي یو څوک، یا یو نفر چې استاد ده په پوهنتون کې درس ورکوي، ښوونځي کې درس ورکوي، یا هغه حامله چې باید حامله مایندې چې که چېرته د حاملګي په جریان کې ورته کله کله زیات تشویشونه پیدا شي، نو د تشویشونو د رفع کولو لپاره او ابتدایي علائم هم دوه درې شیان دي. یو خو دا دی چې دوی نشي کولای په منظم ډول سره خپل غذایي مواد غذایي خوراک ته توجه وکړي، هغه شخص موقت سره برابرېږي. دویم تشویشونه زیاتېږي، تمرکز خپلو کارونو کې نشي کولای. دریمه مرحله کې دش کېدلی چې خوبونه ډېر متضرره کېږي، خوب نه وځي، نیمه شپه پورې ناست یا نیمه شپه سره ویښته تر سهاره پورې ناست. دا اصلا ډېر زیاته په هغو هېوادونو کې چې جنګ ځپلي، هلته یې متاسفانه شمېر زیاته ده، ځکه یا د کورنۍ اعضا له لاسه ورکوي، یا وظیفې له لاسه ورکوي، او یا داسې دي متاسفانه په اوسني وخت په افغانستان کې زه چې فکر کوم چې کېدای شي اویا سلنه پورې میندې چې دوی د ښوونځی نه بندې شوي دي، ښوونځی ته نشي تللی، اولادونه نجونې هم ښوونځی ته نشي تللی، یا دوی چې چېرته کار کوي د کارونه بندې شوي دي، او یا حتی د دوی د وطن دپاره د کار کولو دپاره هم زه اوس دننه مسایده نه ده چې عاملمنفیا جاین ته یا پارکونو ته لاړ شي یا دوستانو سره لاړ شي، که چېرته د کور کورنۍ عضو له لاسه ورکړی او دوی محرم ونه لري. په دغو حالاتو کې متاسفانه د رواني ستونزو کچه به ډېره لوړي، او چې کله رواني ستونزو سره مخ شو دا کوم د شرم خبره نه ده، دا یو عادي موضوع ده، طبي موضوع ده، لکه یو سړی چې سر خوږیږي او روغتیایي مرکز ته د وینې پارازیت یا پاراسټامول واخلي د درد ته دوا واخلي، همداسې دی کولای شي چې کله تشویشونه زیات شي په افغانستان کې یو خوشبختي استاد شي په دې ابتدایي روغتیایي مراکزو کې، په اکثریت مراکزو کې د صحت رواني خدمات شامل دي، او هغه مجانی ډول سره کیږي، هغه که چېرته د کلیو بندو روغتیایي مراکز ته دوی لاړ شي، یا د دې نه لږ ورغټ د ولسوالۍ روغتونونه سي، یا د ولسوالۍ نه هم لږ اوچت ولایتي روغتونونه سي، یا حوزوي روغتونونه سي، یا ملي روغتونونه سي، په ټولو روغتونونو کې په مجانی ډول سره د رواني خدمات موجود دي. مهمه څه شی ده چې انسان ورته متوجه شي، خپل فرد ورته متوجه شي، یا یې کورنۍ ورته متوجه شي. که بعضی خلک څه فکر کوي چې خصوصا ماین دوی ډېر متوجه کېږي او موږ تاسو وینو چې حافظه صحیح کار نکی، خبری زیادی ویدیگی، کل کل خبرو که سکتگی را دی، سکتگی دا مانا چه دی اگه تمرکز فکری للاسه ورکه، یا موضوع تشکیه که موضوع که بلی فاطر هرشی. دا اگه هم دی دی علایم دی چه دی دی روان متضرر شوی دا دی روان دی متضرر که دو دی بخواهی دی پارا در ملن دی پارا باید روخته مراکز تم رجوع که.
دکتر سبی، یو موضوع پا افغانستان که عموماً کلشی دا مندونه بخصوص دغه اوس چې انجونې دي مکتبونه ته نشي تللی یا کمی ښځه چې له کار نه منع شوې دي، دوی نه چې پوښتنه وکړي وایي چې تشویش لرم، یا ځینې داسې کسان دي چې هغه وایي زه نه غواړم تشویش وکړم خو رانه کیږي، د دې مخه څنګه نیولی شو دغه پریشانۍ زړه خوراک یا تشویش کول د دې مخه څنګه نیولی شو تر څو زموږ هغه تمرکز خراب نه شي، خوب مو خراب نه شي؟
دما په نظر باندې درې موضوعات پکې مهم دي. اول که موږ تاسو د یو انسان په صفت باندې چورت وایي که یو کورنۍ کې ژوند کوو، فالکو ټولنه کې ژوند کوو، هغه څه چې موږ تاسو د توان نه لوړي او کنټرولولی نه شو، د هغه باره کې کله کله چورت وهل د موږ تاسو روغتیا ته ډېر زیات صدمه رسېږي، همدغه ساعت روان چورت وایي، یعنې رواني روغتیا ته مو ډېره صدمه رسېږي. کوشش وکړو هغه څه چې موږ تاسو په کنټرول کې نه دي په هغوی ډېر فکرونه کوو. یا خدای نخواسته د کورنۍ اعظام له لاسه ورکړي دي. په افغانستان او اسلامي هېوادونو کې یو قوالی دا ده چې دغه اسلام دین خپله موږ تاسو سره په صحت روان کې ډېر زیات کومک کوي. مثال په ډول سره وایي چې د کورنۍ اعظام له لاسه ورکړو، وایي چې خدای پاک موږ تاسو اجر درکړي او دغه قربانیان د خدای جنت ته بیایي، دغسې وایي چې خدای پاک موږ ته اجر درکړي او قربانیان دپاره جنت ته، دا خپله د صحت روان د رواني فشارونو د کپو کمېدو کې موږ تاسو سره کوشش کومک کوي. که افغانستان او هغه هېوادونه متاسفانه چې اوس ډېر زیات لکه مثال په ډول د فلسطین او غزه دغه مناطق کوم، دوی چېرته د اسلام د دین سره ارتباط نه درلودلی، متاسفانه دلته به رواني ستونزې نورې هم زیاتې وي. یو چې داد مذاهب دي، خصوصا د اسلام باره کې موږ تاسو مسلمانان یو، د دې باره کې که چېرته تلاوت سړی کوي او یا د مولوي صاحبانو خبرې اوري چې وایي چې خدای پاک خو د موږ تاسې اولادونه اوس که له لاسه ورکړل بیا به موږ تاسې هغې دنیا کې بېرته سر عقیده هم پرې لرو سره یوځای کېږو، دا خو کومک کوي. ولې متاسفانه کله کله بیا په همدې اسلام کې داسې خلک دي چې هغه د اسلام ناوړه ګټه اخلي. کله کله داسې کوي، دا د نیالي صاحب زیارت په ننګرهار کې په مخ کې یو ریسرچ شته وایي، ما هغه څېړنه هم لوستې وه، نو د نیالي صاحب زیارت ته بې خلک وتلل، د دې لپاره به چې دلته رواني ستونزه ورته پیدا شوله چې دغه مریض سره موږ مرسته وکړو، ناروغ سره مرسته کوو، هغه نور موږ فشار نه زیاتوو، یا هلته یو وخت کې تړل وو پکې، او یا به داسې پریز به ورکوی شل ورځې د هېڅ شی نه خوري، دغه شوستونه کاغذونه دې اخلي، دا د اوبو کچې د دې نه استفاده کوي، هغه نور هم رواني حالت خرابېدو سره با وجود هم تغذیه خرابېږي. نو څومره چې د زیات مقاومت ټیټ شي په دې حالت کې کېدلی شي یو چې د امراض مکروبونه نورو د مداخلې زمینه ورته مساعده شي. نو کوشش دې باید وکړی شي چې روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي، اول خو د دوی سطح معلومه شي چې دوی دغه د تشویش و د سطح روان په کوم درجه بندي کې ده، آیا تنها ګولۍ ته ضرورت لري یا درملو ته ضرورت لري او یا داسې چې مشورې ته ضرورت لري. اکثریت ستونزې رواني ستونزې موږ تاسو مشاورین لرو په افغانستان په اکثریت روغتیایي مراکزو کې مشاورین تربیه شوي دي، د تېرو پنځه شلو کلو کې هغوی کولی شي دوی ورشي هغوی مشوره ورسره کوي، حتی د دوی هغه راز هم ساتي، محرمیت هم ساتي، یعنې د دوی فکر وکړي چې دا رواني حالت موږ تاسو دپاره خدای نخواسته په جامعه کې یا د شرم سبب ګرځي، هیڅ چا ته د هغوی راز نه وایي. په منظم ډول سره هغه همکاران تربیه شوي دي، ښه منظم مسلکي تدریبونه اخیستي دي. یو چې دا ستونزې چې ورته وایي که دوایي ته ضرورت شو درملو ته ضرورت شو درمل ته کوي، که درملو ته ضرورت نه شو هغه منظم ډول سره مشورې ورکول هم زموږ تاسو د رواني ستونزو په ټیټوالي کې زیات رول لوبولی شي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم اورېدونکو را سره د دوی پر واخلو بیا بیرته تاسو راشو. نو مراته واخلئ، له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
پر دې سال خور سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته وایم خدا پاک دې وکړي روغ جوړ بس.
مننه کور ودان ژوند یو سیاتل صاحب په هلمند نه ستړی مشي په خیر راغلی. اتل صاحب نن پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په افغانستان کې خلک خپل روغتیا ته څومره پام کوي، ځان ته څومره پام کوي، فزیکی روغتیا ته، رواني روغتیا ته. تاسو راته وایئ چې تاسو خپل دې موضوع ته څومره پام کړی او په هلمند کې څنګه دا وضعیت؟
خدا پاک دې خوشاله کړه. پر دې سال یو سلام شریف الله ځوان ته وایم په سفار بازار کې. پر دې سال خور واقعا ډېر ښایسته موضوع ټاکلې ده. خورجانې دلته په هلمند ولایت کې خلک خپل روغتیا ته خاص پام نه کوي، یعنی که زه درته وایم پر دې سال خور دلته اکثره دهقانان چې دي، زموږ مثال د خبرې د په هلمند تاسو ته بهتره معلومات شته چې اکثره کسان چې دي دا زراعت په کار باندې اخته دي. خورجانې نو بیا د زراعت دوا ښي خورجانې په دغه کښتو مثال د خبرې پاشي د دې زراعت د دوا خورجانې دغه د بوکان چې موږ ورته وایو دغه دوا چې پکې مثال د زاریا چې پکې کې دې ته بیا خوراکي توکي ورچې خورجانې مثال بوره سوله مالګ سوله د شام راچې چې دا غټ خطر دی او په بیل ابيلو رسنوي کې موږ د خلکو صدا غوښتنه کړې چې خپل روغتیا ته پام فکر وکړي، دغه شان سره ډیر احتیاط وکړي. دغه څه خوراکي توکي پر دې سال خور کړه درته وایم چې مثال د خبرې یو شی دلته کوه تراوړي دغه څه احتیاط نه وسره کې خورجانې په پریولنګ کې مثال د خبرې په نور دغه کې خورجانې نو روغتیا ته خاص فکر ولاکه کې نه پوهېږم چې ما په هوای نه لري کته باید پر دې سال خور.
تاسو ته په سیمه کې معلومه نه ده چې د خلکو ولې داسې کوي، نصیحت ته پام کوي؟ د ماشومان په اړه ته وایس، ماشومان څنګه دي؟
خورجانې ماشومان خو نو په کورنۍ پورې مربوط لري. مثال د خبرې کورنۍ چې مثال په خپل په کور کې نظافت خیال وساتي، خورجانې مثال د خبرې دغه چې په کور کې پاکي دغه کې ماشومان هغه کورنۍ کې چې مثال هغه مشران کسان یا مور یا پلار یا ورونه یا خوندې دغه کسان چې ویني اما شم خورجانې په خپل مثال د خبرې دغه چې پام لرنه کوي. خو خبره ده چې د ماشومان نو چې دغه تانه مو پر دې سال خور دغه د باره د ماشومان تعالی
او د ځوانانو د روغتیا پر راته وایا څنګه دي دوی خپل غو فزیکی روغتیا ته پام کوي، لکه خپل بدن ته پام کوي نه کوي؟ ځکه کله کله د زلمو لپاره دا مهمه وي یا د پیغلنجونو لپاره چې دا بدن لکه مناسب وي ډېر چاغ نه وي، دې موضوع ته خلک پام کوي؟
پر دې سال خور ځوانان خو اکثره وس ډېر شایسته پرسنې دی وکړل. د خوشاله ک اکثره ځوانان د هلمند ولایت کې وس دغه د کرکټ په لوبه باندې اخته دي. مثال په دې کې د ځوانانو څخه ورجانې چې هغه وزنونه هم ډېر زیات دي، نو دغه د کرکټ لوبي کې مثال د خبرې نور موږ په وطن کې داسې لوبي لري ورجانې چې مثال یا خپل ورته وایي یا د سیزن لوبي ورته وایي. په دغه لوبه باندې اکثره ځوانان چې پر دې سال خور اخته دي. خو خبره ده چې ما پښتنه د ځوانانو څخه کړې ده، د کم ناروغي چې مثال د خبرې د ځوانانو وجود تراغلی ورجانې دلته کسا یادې مخکې تاسو د رسنۍ د طریقې ما دغه خبره کړې و. بیا ما یو متساوی خورجانې د دبليو پی په نامه باندې نو دلته په هلمند ولایت کې دغه بیول کورونی ته مثال د خوراکي توکي ورکوله. د دبليو پی والا خورجانې چې حقیقت مسلمانۍ خبره درته وکم، د خپل هیوادوال د پاره ډیر غټ خدمت وکړي. خدمت دغه پر دې چال خور چې مثال د خبرې د پاکي پاک له خلکو ته ډیر عامه په هوای ورکوي. مثال د خبرې چې تاسو خپل چاپیریال باید پاک وساتي، خوراکونه هم باید منظم وي. بل خورجانې دغه ښه خبره کوله د خلکو ته چې مثال کم توکي چې تاسو مثال د خبرې په کور کې کاروي، مثال د کټغ دی چې خورجانې دغه سر خلاص مو پرېږدي، مثال د خبرې دوی چې خوري لاسونه به پرېږدي. ډېر ما په هوای خورجانې هغه موسسه ولا ورکوي. خو بدبختانه باید وایم چې هغه موسسه هم د خلکو څخه بنده شوې ده چې هغه ما په هوای خلکو ته ورکوي. نو داسې موسسه ولا څه خورجانې چې ما په هوای خلکو ته ورکوي، خو خلک په خپل توجه ورته ونه کوي. خورجانې فکر نه کوم چې موسسه ولا وي یا مثال ډاکټران کم نیکه ته شامل شته کیږي. ځکه هغه موږ نه عمل کوي پر دې سال خور نو بارب مشات څنګه سالمه پاتې شي.
او د روحي او هغه روغتیا چې اصلا لکه ظاهرا نه ښکاري، څومره خلک تشویشونه کوي بخصوص د اقتصادي مسایلو ته کورنۍ هغه چې د کورنۍ مسؤلیت ور ترغاړوي؟ تاسو خپل یو د کور مشر به یاست، یتمن نفقه به در ترغاړوي، دغه رواني روغتیا څومره په پام کې نیول کیږي؟ آیا د ستونزې شته نشته؟ خلک ډاکټر ته ځي نه ځي؟
پر دې سال خور رواني ناروغي خونه کې درته وایم خورجان چې پرسل تقسیمه پښتن راځو کې چې پرسل تقسیمه د افغانستان خلک وې چې یعنی په سل تقسیمه کې به لاس په صد خورجانې د خلک د تما ترونه شو. مثال د خبرې چاغه دی په رواني مرزي میخته رواني مرزي خورجانې بلا بلا او دولونه لري. مثال اول شپ پښتنه تا وکړه. مثال د خبرې چې دغه اقتصادي مشکلات پر دې سال خور د بل خوا بیکاری دی. مثال د خبرې بیکاری دی کارونه نه کاروبار نه او د بل خوا د خورجانې مرزي د نړیواله سم ګلمنې خورجانې ځکه دلته شل کار په افغانستان کې جنگ تر شوی دی. پر دې سال خور د قسم درته خمه چې دغه جنگو د لاسه دغه مرجوب د لاسه یار د شکست نیو خورجانې چې پر رواني ناروغي که مکمل پښتنې پر دې سال خور خامخا هغه عوامل ستاسو رواني ناروغي چې په ځوان کې د ځوان سمولې د خور څخه نیولې چې ټول مرد نړیواله سم خورجانې پر رواني ناروغي دغه شل کال جنگ څخه تیر شوی دی. او د ډاکټر صاحب تمن پر دې سال خور دغه پښتنه چې مثال د خبرې رواني ناروغي دغه جنگو د لاسه مثال د خبرې کسان ته پیښیږي کنه پیښیږي.
مننه کور ودان ژوندۍ وسېتل صاحب چې هلمند نه دی اړیکې نیولې و اساس پښتنه په ډاکټر صاحب نه وکړو. ډاکټر صاحب د اتل صاحب پښتنه کې نومره ته ځواب کړی به وځ خپل پښتنه وکم چې د جګړو له کبله رواني روغتیا څومره متضرره کیږي او جګړې څومره د انسانانو په رواني روغتیا کې رول لري.
مننه زما نیکی هیله سلامونه د ورور ته چې د هلمند نه تماس اړیکه نیولې وه. اصلا د رواني جګړه ټوله بدبختي ده. په جګړې کې موږ تاسو په افغانستان کې دي مثالونه ښه په نظر کې ښه مثالونه لرو. نو جګړې کې هم اقتصاد له منځه ځي، هم د تعلیم مراتب بنسټونه له منځه ځي، او هم د دې په څنګ کې چې کومه خبره ډېره زیاته مهمه ده زموږ تاسو رواني ستونزې زیاتوي، ځکه یا به د کورنۍ غړی له لاسه ورکوو او یا به اقتصادي کورونه له لاسه ورکوو. نو په جګړنی حالت کې متاسفانه اکثریت خلک د ټولنې د رواني ستونزو سره مخ کیږي. د همدې لپاره په افغانستان کې رواني خدمات هم لومړیتوبونه په لومړیتوب کې په نظر کې نیول دي، او هر روغتیایي مراکز تکه په هلمند کې ده، په زابل کې ده، په روزګان کې ده، په بدخشان کې ده، په پنجشیر کې ده، دوه ولایتونو کې زموږ تاسو روغتیایي مراکز د همدې لپاره دي چې جګړو ډېر منفي تاثیرات زموږ تاسو پر رواني حالت راوړي دي، او د رواني حالت د رواني روغتیا د ښوالي لپاره د بهبودي لپاره همدغه روغتیایي مراکز زموږ تاسو د هیوادوالو په خدمت کې دي. هیله ده چې د روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي. متاسفانه بله خبره په جګړوي سو حالت کې خو زموږ تاسو روغتیایي حالت ډېر رواني حالت ډېر زیات متضرره شوی ده، ولې اکثرا بیا هم روغتیایي مراکز ته مراجعه نه کوي. چې څومره موږ تاسو روغتیایي مراکز ته په اوایلو مرحله په لومړنۍ مرحله کې مراجعه وکړو، هغه به د تداوی نتیجه ښایي. څومره چې موږ ته ورزو هغه به بعض وخت کې حتی ډاکټر صاحبانه موږ تاسو سره په اورو.
په افغانستان کې یو څه چې د رواني روغتیا په اړه باندې کېدای شي علت دا وي چې خلک مراجعه نه کوي، تاسو دغه موضوع ته مخکې اشاره وکړه. څوک چې رواني ستونزې لري نو وړاندې خدای دا چې څوک یې ورسره نه مني، ورته وایي چې لکه د خوادي خبره ده، هغه ورته وایي تشویش کوم، فکر کې مې ګډوډ شیان راځي، ذهن مې صحیح کار نه کوي، فوکس نشم کولای، یا همیشه ګنګس وي. یو څوک خلک ورته وایي بس عادي مریضي ده، لاړ شه د معدې دوا وخوره، کېدای شي د معدې تاثیر دې وي، سر درد دوا ورته وایي چې دا وخوره، خو اصل کې هغه رواني مریض وي. یعنی په مریض باندې څوک باور نه کوي. دویمه پوښتنه کله چې یو څوک وایي چې زه رواني مریض یم، هغه ته وایي چې لکه ته لیونی یې. په دغه برخه کې تاسو ول چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو څه روغتیایي مرکزونه شته چې خلک للی شي هلته کار وکړي، فکر کوي په دې برخه کې کار شوی ده چې خلک سره دا ذهنیت له منځه لاړ شي که یو څوک رواني مشکل لري؟ یعنی هغه لیونی نه ده، بلکې یو ستونزه ده چې د حل وړ ده.
په افغانستان کې یوه نیمګړتیا وه چې په عمومي ډول سرحته په روغتیایي سیستم کې شته. د روغتیا په برخه کې د سواد کچه ټیټه ده. دغه موضوع فکر کوم د افغانستان په دې کریکولم کې موږ تاسو ته نه لرو، په مکتبونو کې ښوونځیو کې نه لرو، په مدارسو کې نه لرو. هیلپ لیټریسي چې ورته وایي چې څنګه د انسان خصوصا د موږ تاسو په ټولنه کې د ټولنې خلک روغتیایی هغو خدماتو ته یا هغو ستونزو ته ډېره توجه وکړي چې د دوی ژوند سره ډېر زیات بسر کېږي. نو که چېرته په خوښو ابتدایي ښوونځیو کې یا وروسته بیا وروسته په پوهنتونونو کالجونو په هره مرحله کې دا شامل شي، هلت لیټریسي یا د روغتیایي خدمات د روغتیا په برخه کې د سواد موزي کچه لوړوالی. زما په یاد زه چې کله په کابل طب کې محصل وم، د کابل په پوهنتون کې یو کلینیک موږ درلود. د دې کلینیک کې عوامر به کله کله هغه یو معلم و، هغه د دې پر هلته د کلینیک عامر یو معلم ټاکلی و چې هغه د کوم وزیر صاحب سره دوستي وه. نو هغه سړي سره موږ ډېر کوشش وکړو چې دغه د کلینیک عامر ته موږ قناعت ورکړو چې رواني حالات که ستونزې که درته پیدا شي نو تاسو باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړئ. هغه به بشاره موږ ته دا ویلي وایي دا کار کوو که بیا په دې کلینیکونو کې به بیا ځای نه وي. نو اوس خبره دا ده چې په افغانستان کې خوشبختانه لکه مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په روغتیایي خدماتو کې په روغتیایي مراکزو کې دغه خدمات شته. څومره خلک چې زموږ تاسو آواز اوري، څومره بیا چې د دوی نه کولی شي نور خپل کورنۍ او سره خپلو دوستانو سره دا موضوع ډېره جدي شریکه کړي، ځکه د معلوماتو کچه اوسه پورې په دې اندازه لوړه نه ده چې د ستونزو په اوایلو کې زموږ د کورنۍ که کوم غړی او یا داسې خپل سره مخامخ کېږي تمرکز نه شو کولی. لکه تاسو ویلی کله کله ډېره سردردي، خوب نه شو کولی، کله کله ډېره ژړایي، بعضې خلک چې وګوري ډېره زیات ژړي سره دلیل معلوم نه وي، او یا کله کله داسې مشکل ورته په ژوند کې پیدا شوی چې هغه د هغې له کبله د دغه روان حالت ډېر زیات متضره کړی وي. نو په دې حالت کې باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي. دا د تداوي وړ ده. د اسلام له نظره هم وایي او پیغمبر علیه السلام یو حدیث ته وایي چې لکل داء دواء، یعنې دا معنا چې د هر ستونزې دپاره خدای پاک دوایي پیدا کړې ده. نو د دې دپاره که مراجعه موږ تاسې ونکړو، په خپل ملامت یو، د کورنۍ عضو دپاره ملامت یو، حتی د دې د تداوي وروستنۍ نتیجې قیمت هم لوړېږي. هغه مجاني دوایي چې اوس موږ تاسې په کلیو بنډو کې د دې ستونزې د حل دپاره لرو، کله کله هغه خدمات بیا د دې ستونزې د له منځه وړلو کې کومک نه کوي. بیا مجبوره کېږي چې پاکستان ته لاړ شو یا هند ته لاړ شو، ولیکه په اوایلو مراحلو کې مراجعه ورته وکړو په ډېر اساني شکل سره د روغتیایي پرسونل موږ تاسو ته که دوا لازمه وګڼي دوا نه کوي، که دوا لازم مونه کړي منظم وګ تاسو کلینیکونو ته د مشورو لپاره غواړي چې منظم موږ تاسو ته مشورې راکړي او ستونزې واوري، بیرته څه لارښوونه وکړي، هغوی لارښوونې ته باید مراجعه وکړو.
که چېرې یو څوک دغه کار ونه کړي، د کومې لارښوونې چې تاسې یادې کړي او پرله پسې دوا واخلي، وایي چې معده مې ده یا مې سردرد ده، سردرد دوا واخلي یا مختلفې دواګانې چې هغه فکر کوي د بدن یو بله برخه یې خرابه ده ځکه دا نشي کولی تمرکز کړي، که چېرته رواني فشار ته وګورو بېلابېل مرضونه په بدن کې ورسره راښکاره کېږي یا سړی فکر کوي چې داسې ناروغ ده، په بدن باندې څومره اغېز کولی شي؟ آیا واقعا لکه څنګه چې بیا ځینې کسان رواني ناروغ ته لیونی وایي، لیونتوب ته سړی ویستلی شي؟
دوه ډېر اساسي خبرې دي. یو دا ده چې په 1940 کال کې تقریبا 250 کاله مخکې په دې کال کې یو عالم او برزولیست نومېده، هغې ویلي وي چې هره دوا زهر ده او هر زهر دوا ده. یعنی کومه درملنه چې موږ تاسې اخلو که ضرورت ورته نه وي او موږ تاسې وخورو، دا پاراسټامول، که دا پاراسټامول منظم ډول سره وخورو او هېڅ ضرورت نه وي ورته، دا د موږ تاسې جګر له منځه وړي. زمونږ په ډېرو نږدې کورنیو کې یو څوک همداسې ستونزه یې درلودله، هغې به منظم هره شپه به چې ویده کېدل یا به شرابې ورځې یا به یو درد درد دوا به یې اخیستله، بالاخره د درد هغه زیاتې دوا د خوړلو له کبله یې جګر له لاسه ورکړو، بېچاره وفات شو. نو د دې لپاره چې زمونږ تاسې د زهریاتو نه ځان وساتو، غیر ضروري درمل باید ونهخلو. په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ حتی اروپایي هېوادونو کې یوه ستونزه اوس دا ده چې د دوا په مقابل کې مقاومت لوړېږي. یعنې که غیر ضروري دوا موږ تاسې وخورو، بل وخت چې که ضرورت هم شي د دوا دپاره د یو مکروب د له منځه وړلو دپاره، معمولا په افغانستان کې متاسفانه دا ده چې دوا په دوکانونو کې خرڅېږي، کلي بانډو ته سړی لاړ شي هلته که درخت هم خرڅیږي ولته یو ډاکټر صاحب هغه په دکان کې ښي هغه سپینې ګولۍ راکه یا زیړې ګولۍ راکه یا سرې ګولۍ راکه په رنګونو باندې ډېرې خرڅیږي. نو غیر ضروري دوا اخیستل زهر دي او زهر زموږ تاسو عضویت له منځه وړي. عضویت ته مو ډېر زیات بدن ته روغتیا ته مو ډېر زیات نقص رسیږي. نو کوشش باید وکړو چې غیر ضروري دوا په هېڅ صورت ونخلو. که روغتیایي مراکز ته مراجعه کوو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحبان هغه که ښه دي که نه دي باید موږ تاسو هر ډاکټر که د هر منطقي د هر قومي تحصیل لوړي کامي چې په کوم روغتیایي مراکز کې دوی کار کوي هغه د دوی ظرفیت لري چې د ناروغ دپاره ښه تصمیم ونیسي چې آیا مشورې ته ضرورت لري او کومه دوا ته ضرورت لري کومه درملونو ته ضرورت لري. د درملونو اخیستل بدون د ډاکټرو د مشورې نه زموږ تاسې بدن اصلا د زهریاتو سره مواجه کېدل دي. نو زما مشوره دا ده یو ډاکټر په صفت چې په افغانستان کې ما ډېر زیات کار کړی دی په کلیو بندو کې دې ته متوجه سوی یم ډېر زیات ناروغان چې کله کله راځي د تداوي ظرفیت موږ پېښي په روغتیایي سیستم کې نه لرو هغوی داسې کړي چې غیر ضروري دواوې ډېرې خوړل دي او حتی بیا چې ضرورت شي ورته هماغه دوا چې باید موږ د یو ستونزې د حل دپاره ورکړو د هغې دوا تاثیرات ډېر کم وي او بیا یې تداوي ډېره ستونزه نه کېږي او یا حتی د ژوند د غټ خطر سره مواجه کیږي. نو د غیر ضروري دوا واخیستل د رواني ستونزو لپاره او یا د نورو ستونزو لپاره بدون د ډاکټر د مشورې نه بدون د روغتیایي مرکز د مراجعې نه هیڅ وخت باید موږ تاسو ونکړو. د دغه عادت نه باید زیات د دوکانونو نه باید ګولۍ خپل سر ونخلو. څومره درمل چې موږ تاسو د دوکانونو نه اخلو او ډاکټر صاحبان په جریان کې نه وي هغه ټول زموږ تاسو د ضرورت لپاره زهر دي. کومه هیوادونو چې دواوې ډېرې محدودې کړې دي په اسانۍ سره یې نه ورکوي خلکو لپاره په دوکانونو کې عامو کې نه خرڅېږي هماغومره د هغو هیواد د وګړو روغتیا ډېره ښه ده. نظر هغو هیوادونو ته چې دوایي پکې ډېره اسانه په دوکان کې پیدا کېږي حتی دواخانو نه بغیر په دوکانونو کې پیدا کېږي یا هغه دوا اکسپایري تاریخ تېر شوی یا هغه دوا ډېره بې کیفیته وي ځکه په افغانستان کې د افغانستان شان حتی نور هیوادونه کې هم رسېږي چې د دوا او د کیفیت تضمین کېدل ستونزمن دي یا هغه امکانات موږ تاسو نه لرو ډېر قاچاقي دوا سره راځي. نو د قاچاقي دوا اخیستل هغه زهر دی زهر نه باید چې دګیري وکړو. ټول مشوره که رواني ستونزې که غیر رواني ستونزې د دوایانو اخیستل بدون د ډاکټر د مشورې نه باید موږ
فقط په رواني ستونزې کې یو بل پوښتنه د افغان نجونو لپاره کتم د موضوع تاسو مخکې تکرار کړ خو کې اوسلی بیا تکرار کوي چې اوس مال په دوی باندې فشارونه ډېر دي دوی په کورونو ناست دي او زیاتره نجونې له دغه ډول فشار سره مخ دي. په دې وروستیو کې موږ راپور درلود چې حتی د رواني او روحي فشارونو له کبله ځینې نجونې هڅه کړې وه چې ځان وژنه وکړي دواګانې خوړلې وې. دغه نجونو ته څه ویل غواړئ له دې فشارونو څنګه ځان خلاصولی شي؟
اصلا یو فلسفه دا وای کوم هیوادونو کې چې څومره ستونزې زیات یا موږ مره فرصتونه هم زیات. نو هغه نجونې معمولا چې یا په ښوونځي کې وو یا په پوهنتونونو کې د دوی تشویش ډېر دی چې زموږ د درسونو نه پاتې شوي د دوی لپاره د دوی لپاره چې دوی چرت وایي عملي اقدام کوو کې دا ډېره ښه ده. په سوشل میډیا فیسبوک کې اقلا کړه دا ولیکي چې هغه آنلاین کورسونه چې د ژبې د خوال د پاره یا بورسی ورکول کېږي هېڅ ضرورت نه ده چې دوی وس ډېر تشویش دي وکړي چې موږ خو د غریب کورنۍ نه یو امکانات نه لرو او که چېرته دغه پوهنتون شروع نه شي د موږ ژوند به ډېر غټ ستونزو سره مخ شي. څلور ساعته مخکې چې دا خبرې مې تاسو ته کولې موږ تیرو دوو میاشتو کې یو سکالرشپ د انګلستان د یو پوهنتون اعلان شو او هغه خاص افغاني نجونو دپاره وو. پنځه سکالرشپونه وو دا تنه دی او پانتون دی همداسې کېدلی چې په سلهاو حتی په زرهاو سکالرشپونه دي. نو که چېرته افغاني نجونې یو بل سره یو ځای شي هغه نیټورکونه اوس تیار په افغانستان کې داسې شبکې د دوستانو شته داسې ملګري دوی لري چې کوشش وکړي خپل همصنفیانو سره د هغو موجوده فرصتونو اعظمي ګټه واخلي. که چېرته د موجوده تعلیمي زده کړو فرصتونه آنلاین فرصتونه نه دوی غټه ګټه واخلي ګټه به ځای چې رواني تشویش به بیخي رافي. او که چېرته دوی غواړي تنه تشویش کوي او د ستونزو د حل لپاره اقدام نکوي دا به د دوی لپاره نور هم ستونزمن شي او حتی د دوی بلسې شي چې خدای نخواسته بیا بیې هېڅ کورنۍ کې هېڅوک به د دوی سره مرسته نشي کولی، خپل ځان سره به هم دوی مرسته نشي کولی. نو زه د افغاني نجونو غیرت ته د دې ځنه سلام یم، ځکه په دې څلورو کلونو کښې ما لیدلي دي په ډېرو پوهنتونونو کښې، د نړۍ په ډېرو پوهنتونونو کښې، د افغانستان د هرې ګوټې کوي، د هرې هر کونج کوي، ډېرې جدي نمرې وړې دي، د افغاني هلکان نه ډېرې زیاتې نمرې وړې دي. نو د دې دپاره چې دغه رواني حالت بخیس له منځه لاړ شي، موږ د یو دوه درې سوه نجونو دپاره دا اوس یو آنلاین کورس لرو، د یو انګلیس درس ورکوي په افغانستان کښې مختلفو ولایتونو کښې، او هغوی سره موږ کوم هېڅ یو روپۍ هم نه تر اخلو، هېڅ هدف هم نه لرو، آنلاین ده فقط. دوی د شپې کښېني، د ورځې کښېني، هر وخت چې کښېني، که چېرته په هغه وخت کښې چې موږ دغه دوه سوه نجونو ته درس ورکوو، یو انګلیس ته تنه اوس د ژبې درس ورکوو او په انګلیسي، هغه سړی انګلیس ته، بیا که چېرته دوی لږ نمرې ښې سولې د دې نه وروسته موږ نوره زمینه هم ورته مساعدوو. واسطې ته هم ضرورت نه شته چې څوک موږ ته واسطه کړي، فقط د فیسبوک کښې چې ولیکي چې آنلاین کورسونه، حتما موږ په یو مرحله یا د موږ ټیم یا بل ټیم په زرهاو ټیمونه تلشته یم هم زه به ډېره مبالغه نه وي، ځکه ډېر ټیمونه اوس د نړۍ په مختلفو ګوټ ګوټ کښې دي، غواړي چې د افغاني نجونو سره د زده کړې په برخه کښې کومک وکړي. نو که چېرته دوی دغه د انټرنیټ له طریقه د دغو فرصتونو په پیدا کولو کښې کوشش وکړي، هم به رواني تشویش کم شي او هم به بې ځای چورتونه، ځکه که موږ تاسې څومره چورت وو د ستونزې د حل دپاره اقدام ونه کړو، یوه ښه فرصت نه استفاده ونه کړو، متاسفانه رواني حالت به مو خراب شي. او بیا هم که چېرته یو تعداد خویندې زموږ تاسې رواني وضعیت یې ښه نه وي، تشویشونه لري، ښه خبره دا ده چې دوی نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي. او که څوک ورته وایي چې تاسې لیونۍ، دا لیونتوب خپله یو ناروغي ده، لکه سړي چې سر خوږېږي یو بل چا غاښ خوږېږي یا بل څوک دا یې فشار لوړي، همدغسې رواني ناروغي هم همدغسې عین قضیه ده. نو د تداوي امکانات هم شته، درملنه هم په مجازي ډګر شته، هېڅ باید موږ تاسې ونه شرمېږو، ځکه که شرمېدلی هغه ډاکتر صاحبان به نه وترین شوي او نه ډاکتران په دې باره کښې خجالت باسي چې موږ د دغه ساعت رواني برخه کښې ترین شوي یو. نو روغتیایي سیستم ته چې تاسو ورته مراجعه وکړئ، هم امراض ساتي، هم امراضداري ساتي، او د ټولو نه غټه کومک هغه کولی شي. په دویمه مرحله کښې د آنلاین کورسونه دي، هر چېرته چې خویندې باید د دغه فرصتونو نه ډېره غټه استفاده وکړي، چې بېرته زموږ تاسې د ټولنې دپاره دوی د خدمت ظرفیت لري. پوهېږم ډېر حالات دردناکه ده، د همدې دردناکه حالات له کبله فرصتونه هم هغومره زیات دي. نو هر چا سره چې دوی تماس ونیسي، د نړۍ په هره برخه کښې اوس انټرنېټ د فیسبوک ته چې وایي چې ما سره لږ کومک وکړه د آنلاین کورسونو باره کښې چې په افغانستان نه په هر چېرته خلک وي، حتما د دوی خویندو سره کومک کوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ځواب کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کښې په ټوله کښې لکه څنګه چې تاسې مخکې یادونه وکړه، د ځان ته د پاملرنې یا د خپل ځان د روغتیا په اړه باندې ډېر عامه پوهاوی نشته، دغه عامه پوهاوی څنګه رامنځته کولی شو تر څو خلک پام وکړي که هغه فزیکي روغتیا ده که رواني روغتیا ده دواړو ده؟
زما په نظر سره دوه خبرې دي. یو، موږ په افغانستان کښې خپله روغتیایي سیستم لرو او هلته بیا روغتیایي کارکوونکي د کلي او بانډو په سطحه لرو، تقریبا ډېر زره او اووه ډېر زره په حدودو کښې دي. باید کوشش وکړو چې په کلي او بانډو کښې زموږ تاسې هر څوک روغتیایي کارکوونکی وي، که چېرته د زده کړو کچه یې ډېره ټیټه نه وي، باید خپله مشوره د هغوی نه واخلو، ځکه هغه ډاکتران نه دي، نرسان نه دي، قابلې نه دي. ولې یو نه هفتې تر رنګ اخیستی ده، تقریبا دوه درې میاشتې تر رنګ اخیستی ده، هغه ابتدایي ستونزو باندې پوهېږي. دویمه مرحله، باید دغه زیارتونو ته تګ د تاویزونو دپاره، چې حتی ملا صاحب هم چې ته وګورې څوک چې تاویز ورکوي هغه خپله مېرمنه بیا روغتیایي مراکز ته بیایي. موږ ډېر په افغانستان کښې ولیدل چې خپله مېرمنه بیا راوستله، ولې د نورو خلکو دپاره دې دپاره بیا تجارت جوړ کړی و، د تاویزونو نه د کوشش وکړي. موږ اسلامي اصولو ټولو ته احترام لرو، ولې ډېرې ستونزې اوس په ساینس حل کېږي، په روغتیایي مراکز حلېږي. کوشش دې وشي چې د ستونزو د حل دپاره لومړی هغه راجستر شویو روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي، او هغه کلي او عناناتو کښې زموږ تاسې غلط رواجونه د هغو رواجونو نه باید جلوګیري وکړي، او هېڅ شرم ونه کړي، یعنې هېڅ تشویش د دې ونه کړي که چېرته زه روغتیایي مرکز ته لاړ شم هلته به خلک ووایي چې دا پلانۍ خور یا پلانۍ ورور چې راغلی دا رواني ستونزې لري. نه، دغه کلتور اوس په بدلېدو باندې ده. نو په بعضی ولایتونو کې په بعضی مناطقو کې معمولا په دغه زابل او روزګان او هلمند کې چې جګړې وي جګړو په وخت کې روغتیایي مراکز ښه انکشاف نه کړی. په دغو ولایتونو کې خلک کوشش وکړي لس کاله بعد به دا وضعیت تولیدي دوی ولې لس کاله پورې باید ولې متاس قرباني شو. باید کوشش وکړو چې په هر مرحله کې چې هر قسم ستونزه پیدا شوه روغتیایي ستونزه باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړو.
ډېر زیاته مننه کورودان ژوندی اوسې ډاکټر صاحب چې وخت پیدا کړو راغلي خبرونه کې در سره ګډون وکړو او د دغه موضوع په اړه باندې چې کومه پوهاوی تاسو اوریدونکو ته ورکړو هیله ده چې دې ترې ګټه پورته کړي. اوریدونکو تاسو مننه چې تر دې دمه مو مکملتیا وکړه. ورسره پای کې سندره اورو هم دې سره پروګرام پای ته رسو خو وخت خې چاره.
خبر دی وسوسه وین زما وسوسه وین زما وسوسه وین زما راک شراب ساکی تو بی وین زما زب گمانو اکی دی وین زما اکی دی وین زما خاصی وین زما راک شراب ساکی تو بی وین زما زب